وخت مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل مازیګرنۍ خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د سیمې په خبرونو کې اوري چې په قاهره کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د پخواني ولسمشر محمد مرسي پر پلویانو نن د وسلوالو کسانو په ډزو کې 15 تنه وژل شوي. د آذربایجان حکومت وایي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د ولسمشرۍ لپاره د دې هیواد د راروانو ټاکنو څارنه وکړي. د جنوبي کوریا د هوایي شرکت اسیانا مسؤولین وایي هغه پلوټ چې د سان فرانسیسکو په نړیوال هوایي ډګر کې الوتکه د پرواز پر کرخه سقوط وکړ تر روزنې لاندې و. مخکې له دې چې فرشته جلال زید د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، په موقع د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې محمد قاسم سولم علي دروري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ینکوبش په دې هیواد کې په جګړه کې پښکل فوجغ کړی چې پریدیش دی افغانان د روژې میاشت په سوله کې تیر کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د زکریا کندهاري په نامه یو کس چې په بیلابیلو جرمونو تورن دی په کندهار کې نیول شوی دی. او ولسي جرګې د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتو د کمیسیون د دندې تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې د اختلافي مواردو د حل په هدف یو ګډه کمیټه جوړه کړه. مکړی بشپړو خبرونه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ینکوبش د هیواد په جګړه کې پرشکل خو ژغ وکړ چې د روژې د میاشتې تقدس په پام کې ونیسي او پریږدي چې افغانان د میاشت په سوله او امن کې ولمنځي. د یونما دفتر په یو اعلان کې د کوبش له قول افغانان ته د مبارکۍ د پیغام ترڅنګ ټینګار کړی چې یونما به د امنیت، ثبات او پرمختګ د ترلاسه کولو په برخه کې له افغانانو سره اوسي. تر دې مخکې د افغانستان په مشران جرګه کې هم ځینو سناتورانو جګړې کې له ښکېلو خواو غوښتي و چې په روژه کې اور بند وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن ویل چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ترجمان زکریا کندهاري چې په بیلابیلو جرمونو تورن دی نیولی دی. د ملي امنیت ریاست په یو مطبوعاتي اعلان کې ویلي چې کندهاري چې د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو ترجمانو په کندهار ښار کې نیول شوی دی. په اعلان کې راغلي چې له کندهاري سره چې په بیلابیلو جرمونو تورن دی 3 میله توفنګچې او 2 جالي تذکرې هم نیول شوی دی. افغان حکومت هغه وخت د زکریا د نیول لټه پیل کړه چې د میدان وردګو یو شمیر قومي مشرانو جمهور رئیس حامد کرزي ته شکایتونه وکړل. او وروستۍ کورنۍ خبر هم دا چې ولسي جرګې د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتو د کمیسیون د دندو تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې د اختلافي مواردو د حل په هدف له مشرانو جرګې سره یو ګډه کمیټه جوړه کړه. د ولسي جرګې دویم مرستیال صالح محمد سلجوقي وایي هڅه به وسي څو روانه اونۍ دغه قوانین نهایي سي او ولسمشر ته د توشیح لپاره ولېږل سي.
همیر ایات مشترک مجلس خود را آغاز خواهند کرد تا اختلاف نظرهای
دی وایي همدا ګډ پلاوی به خپل جلسه پیل کړي څو د انتخاباتو د قانون په ارتباط چې کوم دواړو جرګو ترمنځ اختلافات موجود دي نن او یا هم د چهارشنبه تر ورځې حل سي او د توشیح لپاره جمهور رئیس ته واستوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون هم ویلي چې دغه دواړه قوانین باید د رواني میاشتې تر پای توشی سي تر څو له مخې د 2014 کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره سي. اوس به فرشته جلال زید د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کړي.
په مصر کې د روغتیا وزارت ویاند خالد الخطیب وایي چې نن سهار د پخواني ولسمشر محمد مرسي پر پلویانو د وسلوالو کسانو په ډزو کې 40 تنه وژل شوي. الخطیب ویلي چې په نښتو کې تر 300 زیات زخمیان دي. عیني شاهدان وایي د بیړنیو مرستو ډلو په موټرسایکلو روغتیایي مرکزونو ته د زخمیانو د رسولو هڅې کولې. د محمد مرسي پلویان د دې هیواد پر پوځ تور لګوي چې ډزې کړې دي، خو پوځ وایي چې وسلوالو ترورستانو دا کار کړی. رپورټونه وایي چې د محمد مرسي پلویانو په قاهره کې د جمهوري ګارد د ودانې په وړاندې د ناستي اعتراض کړی وو او د مصر پوځ وایي چې وسلوالو ترورستانو پر دغو خلکو ډزې وکړې. داسې انګېرل کېږي چې محمد مرسي په دغه ځای کې تر څارنې لاندې ساتل کېږي. د جرمني خبري اژانس ټي پی ا وایي چې د مصر پوځ د جمهوري ګارد پر تاسیساتو د مرسي د پلویانو د یرغل د مخنیوي په خاطر لږ تر لږه 200 تنه نیولې دي. رپورټونه وایي چې د جمهور رئیس بشار الاسد ځواکونو د حمص په شار کې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې دی د پرمختګ خبر ورکړی دی. په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون فعالان او حکومتي ځواکونه دواړه وایي چې د حمص ښار په خالدیه سیمه کې حکومتي عسکرو د مخالفینو پر پورتو ځایونو حملې کړې دي. د بشار الاسد ځواکونو د مخالفینو د تر کنټرول لاندې سیمو د بیرته نیولو لپاره له تیرو لسو ورځو راهیسې پوځي عملیاتو ته پراختیا او شدت ورکړی. ملګري ملتونه وایي چې په تیرو څو باندې دوه کلونو کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د وسلوال پاڅون په ترڅ کې تر نوي زره زیات کسان وژل شوي دي. د جنوبي کوریا د هوایي شرکت آسیانا مسؤولین وایي هغه پیلوټ چې د سان فرانسیسکو په نړیوال هوایي ډګر کې الوتکه د پرواز پر کرشه یا رنوی راوغورځېده لا تر روزنې لاندې وو. د شنبه په ورځ د آسیانا شرکت د مسافروړونکي الوتکې بوئنګ واویا په سقوط کې دوه چینایي ځوانان مړه شوي او لسهاو تنه په نازک وضعیت کې دي. د امریکا د فضایي مسؤلیت د څېړنې مامورینو ویلي د پرواز پر وخت ثبت شوې مکالمې دا څرګندوي چې د الوتکې چلوونکو تر سقوط یوه نیمه ثانیه مخکې د الوتکې د کښېنستلو د مخنیوي هڅه کوله. په الوتکه کې یو ژوندی پاتې سوی سړی روح وایي د الوتکې سقوط ډیر قوي تاثیر درلود. دومره دروند ټکان و چې کمی د چوکۍ کمربند نه وای تړلی نو د الوتکې له چته به لګېدلی و. د پیښې ویډیویي فلم څرګنده کړي چې الوتکه چې 300 تنه پکې سپاره و تر چېدو وروسته د ځغاستې پر کرشه راوغورځېده او څو ټوټې شوه. د هند په بیهار ایالت کې د بودایانو په ستر معبد بود غایا د 14 په تور یو تن نیول شوی دی. پرون سهار په دې معبد کې پر لپسې 14 وسوي چې دوه بودایي راهبانی زخمیان کړی دي. په بیهار کې د بود غایا معبد په نړۍ کې د بودایانو لپاره له ډیرو پیژندل شوی ځایونو څخه دی. د هند حکومت په دغه معبد کې حمله په شدت غندلې او تروریستي کاري بللې دی. سیمه ایز پولیس وایي په سیمه کې د لګول شویو امنیتي کمرو په مرسته اخیستل شوی فلم څرګندوي چې دوه تنه د بمونو د ځای په ځای کولو لپاره معبد تورغلیو. پولیسو هم دراس خبرداري ورکړی چې کیدای شي سختدریزي اسلام پالي ډلې په میانمار کې د مسلمانانو سره د بودایانو د بد چلند د غچ اخیستلو په خاطر د بودایانو پر عبادت ځایونو داسې حمله وکړي. د انډونیزیا پولیس وایي چې د ژغورنې ډلې د هغو 50 تنو په لټه کې دي چې د پنځشنبه ورځې راهیسې د دغه هیواد د سوماترا ټاپو په یو طبي پارک کې د پلانګانو له ویرې ونو ته ختلي دي. دا کسان سیمې ته د یو ډیر نایاب لرګي په لټه کې تللي وو چې اتر ورڅخه جوړیږي. دوی د نږدې کلي خلکو ته په ټلیفوني پیغام کې ویلي چې د پلانګ یو بچی یې په خطایي په دام کې راګیر کړی وو نو پلانګانو حمله ور باندې وکړه. ویل کېږي چې په دوی کې یو سړی د پلانګانو په حمله کې وژل شوی دی او 15 نور توانېدلي چې ونو ته وخیژي. د ژغورنې ډلو تیرې درې ورځې سیمې ته په رسېدو تیرې کړې دي خو تر اوسه یې د دغو کسانو ځای نه دی موندلی. د سوماترا پلانګان د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي او ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې د دغو پلانګانو یوازې 400 پاتې دي. او د افغانستان د څو مهمو لویو ښارونو د هوا د حالاتو معلومات ته غوښتي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو سلیر ساتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتي ګریډ په درجه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15 اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 40 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 22 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 26 اسمان شین. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 29 اسمان نیمه وریز. د باران اټکل شوی.
دوستانو تاسو زموږ خبرونه په رادیو سربیره چې په منځنۍ صفه 12.9 او په خارونو کې د اف ام په 0.15 خبريږي. په انټرنیټ کې ما ورېدل شي د انټرنیټ په تمه د ازادي رادیو ټکي کام یا ازادي رادیو ټکي اورک. اوس کول اوس به د هغه رپورټونو غټه کې درته وړاندې کوو چې په دې خبرونه کې ورېدل شي. د افغانستان ولسی جرګې له مشرانو جرګې سره د انتخاباتو په اړه د دوو قوانینو پر سر د اختلافي مواردو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړې. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع له یو سناتور حافظ عبدالقیوم سره مرکه درته وړاندې کوو. د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو شپاړن د نیول کېدو نه مهم خبرو چې د افغان چارواکو په وینا د خلکو په وژنو او شکنجو تورن دي. د لوګر امنیتی مسولین وای او بخی د لوګر امنیتی مسولین هغه رپورټونه رد کړي چې وای وسلوالو طالبانو د سور زورای سي د ولایت د ازر ولسوالی محاصره کړی دا نور رپورټونه او مسایل هم چېړو د خبرونه په دوهم نیم سات کې یو کله زرغګونه ډراما او نیمه نړۍ پروګرام مهیر وي. د افغانستان ولسی جرګې له مشرانو جرګې سره د انتخاباتو په اړه د دوو قوانینو پر سر د اختلافي مواردو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تمه ده چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دا کمیټه پر روانه اونۍ کې د انتخاباتو په قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې اختلافي موارد حل کړي. د ولسی جرګې د نوې پریکړې په اړه نور حال معصوم میوند راکړي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تمه ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به له مشرانو جرګې سره د انتخاباتو په قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو په قانون کې اختلافي موارد حل کړي. ولسی جرګې د دوشنبه پر خپل اوه غړي د دې پلاوي لپاره وټاکل. د ولسی جرګې دوهم مرستیال سالم محمد سلجقي ازادي راډیو ته وویل د دې جرګې لخوا ټاکل شوي پلاوي ته دنده سپارل شوي چې د دېونۍ تر پایه د مشرانو جرګې له ټاکل شوي پلاوي سره اختلافي ټکي حل کړي تر څو دواړه قوانین مشرته د توشه لپاره ولې جلسی
په نسبت استئجاليات این مباحث امیم روز هدایت داده شد به هیئت
د دې خبرو د ضرورت لمخې همدانند ولسی جرګې پلاوی ته دنده وسپارل شو چې د دوو قوانینو په اړه خپل غونډې جوړ کړي. یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دند او صلاحیتونو قانون او بل هم د انتخاباتو قانون. همدغه ګټ پلاوی بل دې ورسته په هغو اختلافي موضوعاتو خبري وکړي چې دواړه جرګې د انتخاباتو د قانون په اړه لري تر څو تر راتلونکو چهارشنبه پورې دغه قانون د توشه لپاره ولسمه
د انتخاباتو د قانون په اصلي طرحه کې ټول افغانستان د کوچانو لپاره یو انتخاباتي حوزه وه، خو ولسی جرګې پریکړه وکړه چې کوچانو ته په ټول افغانستان کې لس انتخاباتي حوزې رامنځته سي. او مشرانو جرګې وویل چې د هیواد وزنونه دي د کوچانو لپاره انتخاباتي حوزې واوسي. ولسی جرګې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې هغه ماده رد کړې چې ښځو ته د ولایتي شوراګانو 25% څوکۍ ورکول سي، خو مشرانو جرګې دا ماده تایید کړې. د افغانستان د انتخاباتو د قانون طرحه 14 فصلونه او ناوې ماده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون طرحه 15 فصلونه او 15 ماده لري. بل خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل ک دغه قوانین د رواني چنګاښ میاشتې تر پای پورې تصویب نسی نو ورسته دوی په درد نه خوري.
مونږ تاکید کړی دی چې 4000 خوای د انتخاباتو قوانین نهایی شي او بل اخر مخکې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې رخصتې پاتې شي خوای دغه تصویب او توشې شي کچیر به تان پای تر چتو څخه مخکې کا دوی په دې باندې وته ونی چې د خبر خلاصو تشویق کې کچیر بیا کار تر سره نشي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبور مکلف ده چې د افغانستان د تخنیک فرمان په اساس باندې د 2014 ټاکنې تر سره کړي.
افغان ولسمشر حمید کرزی هم ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس او غړي به هغه وخت وټاکي چې د هیواد انتخاباتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قوانین تصویب سي. د دې کمیسیون د رئیس فضل احمد مانوي کاري دوره د روان کال دورې میاشتې په وروستۍ کې پای ته رسیدلې ده. ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د دورې میاشتې پر 14 ووسی. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
و موږ ولیدل چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې وګړه کمیټه نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون په اختلافي مسایلو بحث پیل کړل. د دې کمیټې یو غړی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وایي چې د دې قانون له نهایي کېدو وروسته به یو بل ورته کمیټه د انتخاباتو د قانون په اختلافي مسلو بحث وکړي. له حافظ عبدالقیوم سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او واکونو په قانون کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ د اختلافاتو موارد کوم دي.
یو هم د کمیټې گزینش مسله ده چې په هغه کې ولسی جرګې هغه احزاب چې په پارلمان کې 6 نفر اعضا لري هغه هم په کمیټې گزینش کې داخل کړي او مشرانو جرګې د دې خلاف ده. دویمه مسله خپل د کمیټې گزینش له خوا نه ولسی جرګې د څو طرح وړاندې کړو چې 14 نفر به رئیس جمهور ته وړاندې کیږي هغه 14 نفر نه به 9 نفر رئیس جمهور تاکي. د مشرانو جرګې په طرح کې دا ده چې 20 نفر به د کمیټې گزینش له خوا نه معرفي کیږي چې دغه 20 نفر د منځ نه به رئیس جمهور نه نفر انتخابوي.
نور څومره عمده مسائل دي چې ولسی جرګه او مشران جرګه په اړه اختلاف نظر لري؟
تر اوسه پورې عمده مسائل عمده دوه دي. په همدې قانون کې د انتخاباتو په قانون کې ډېر دي.
حافظ صاحب تاسو ویل چې دغه ګډه کمیټه چې جوړه شول نن دوی یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او دندو قانون څېړي، نو د انتخاباتو قانون څنګه هغه هم په ملي شورا کې دغه برخلیک پاتې کیږي؟
بله، هغه هم د مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی ده او هغه کوم څه اختلافي موارد شته دي. کمیټه ټاکل شوی ده او کمیټه لا خپل جلسه ځکه نه ده کړې چې هغه د کمیټې اکثر اعضا چې په همدې قانون کې دي، فکر کوم د انتخاباتو په قانون کې هم هغه اعضا دي چې د دې نه فارغ شي او په هغې باندې کار شروع کړي.
په هغه کې هم داسې ویلی شي چې اختلافي مسایل څه دي د انتخاباتو په قانون کې د ولسي جرګې او مشرانو
کې؟ د انتخاباتو په قانون کې د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د مصوبو په منځ کې کوچیانو دپاره د انتخاباتي حوزې مسله ده چې ولسي جرګې لس ولایتونه ټاکلي او مشرانو جرګې ویلي دي چې لس ولایت ټاکل او د څلوېښت ولایتونو کوچیان محرومول دا د انصاف خلاف دي. او دویمه مسله د ښځو د ونډې ده. مشرانو جرګې په مصوبه کې ښځو ته 50% ونډه ورکړې شوې چې په دې باندې به بحث کېږي. یو مسله د اهلي هنودو دپاره ده چې د اهلي هنودو دپاره په ولسي جرګې کې د یو اختصاصي چوکۍ غوښتنه شوې. په دغه مواردو کې داسې اختلافات شته دي. نور هم بیا جزئي موارد دي چې په هغوی کې اختلافات شته.
حافظ صاحب، څه فکر کوئ د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې دغه قانون به د ګډ کمیټې له خوا نه تر راتلونکي چهارشنبې پورې نهایي شي؟ فکر کوئ چې دغه دوه ورځې چې سه شنبه او چهارشنبه پاتې دغه قانون به تاسو نهایي کړئ؟
زه فکر نه کوم.
یعنی ډېر بحث ته اړتیا لري؟
حساسیت زیات دی، ځکه موږ درې ساعته کېږي چې په همدې قانون باندې بحث کوو، درې ماندې هم تر اوسه پورې نه دي حل کړي.
حافظ صاحب، بالاخره څه اطمینان ورکوئ خلکو ته چې آیا د ملي شورا له رخصتۍ مخکې به تاسو دغه دواړه قوانین نهایي کړئ او د توشیح لپاره به ولسمشر ته ولېږئ؟
لودین صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د انتخاباتو قانون ډېر زیات حساس قانون، ځکه ده چې دا د ملت آینده سرنوشت پورې، د سیاسي احزابو ونډو پورې او تقریبا مملکت د ټول قدرت پورې تعلق لري. ډېر زیات کوشش کوو چې یو مشترک نظر ته سره ورسو او دا هم یو فطري عمل دی چې په دې کې بحثونه او جنجالونه زیات شي.
د مشرانو د جرګې لغړی حافظ عبدالقیوم سره مو د هغه کمیټې د کار د پیلیدو په اړه مرکه اوریده چې د ولسی جرګې او مشرانو له جرګې جوړه شوې ده او ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو د قوانینو په اختلافي مسلو به بحث کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د لوګر امنیتي مسولین هغه راپورټونه ردی چې وایي وسلوالو طالبانو د څورو رئیس د دې ولایت د اسري ولسوالي محاصره کړي. خو په مشانو جرګې کې د لوګر سناتوران وایي چې دا ولسوالي محاصره ده او خلک یې د خوراکي موادو او درملو لکه مخسره مخ دي. جمیله شریف له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
ازرا د لوګر ولایت یو سرحدي ولسوالۍ ده چې د نامنیو د ډیریدو او د وسلوالو طالبانو لخوا د لارې د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. خو د لوګر امنیتي چارواکي بیا دغه راپورونه ردوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرمزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبره رد کړه چې غني وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ محاصره کړې، خدای ومنل چې نامنی پکې زیاتې شوې دي. عبدالرمزي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به په ازري ولسوالۍ کې یو لړ عملیات پیل کړي.
پاکستان سره د رسول لري 18 کیلومتره وسره دي ولسوالۍ ده. هلته ستونزې شته، مشکلات شته. په دې پیمانه باندې نه دي چې خلک د لوګې د مرستې لارو خلکو مخ باندې د خپلو خلکو په همکارۍ د خلکو حکومت باندې وندلي هلته حالات نورمال وساتو. البته امنیتي پلانونه تلاشي لرو، هلته عملیات وشي، کوم تحریفوار خلک د دولت مخالفین سره هلته دي جنګ وادي دغه وجود نه پاتې کړو.
خو د سیمې ځینې اوسیدونکي او په ملي شورا کې د لوګر د خلکو استازي د لوګر د ازري ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړ بولي. داسې راپورونه ورکړل شوي چې وسلوالو مخالفینو د ازري ولسوالۍ لارې تړلې دي او د دې ولسوالۍ خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخ شوي. په مشرانو جرګه کې د لوګر ولایت یو سناتور هدایت الله هم وایي چې ازره محاصره ده او درمل او خوراکي مواد ورته نه رسیږي. نوموړي د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې وویل چې باید ملي اردو د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي.
عربان راغلي دي، پاکستانیان راغلي، چچنیان راغلي، ازبک راغلي دي. مسقط په دغه ولسوالۍ کې چې خصوصا وزارت دفاع مداخله ونه کړي دا مشکل نه حل کیږي. داسې وخت به راشي بیا به تاسې په کنډکونو کنډکونو ملي اردو لیږئ، اول ته به امنیت نشي راوستلی.
د رپورټونو له مخې په لوګر کې د وسلوالو طالبانو موجودیت د تیر په پرتله ډېر شوی دی. د لوګر ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دې ولایت سلګونه کورنۍ په تېرو دوه درې کلونو کې د نامنیو د ډېرېدو له امله خپل کورونه پرې ایښي دي او نورو سیمو ته خصوصا کابل ته کډه شوي دي. کتونکي بیا د لوګر ولایت امنیت په دې هم مهم بولي چې د موقعیت له پلوه په دې ولایت کې نامنی پر پلازمېنې کابل هم تاثیر کولی شي.
د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پکې شل تنه وسلوال وژل شوي. په دې عملیاتو کې د ملي اردو نهو سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اوښتی. د سد شاه سقیم له سیمې نور جزئیات وړاندې کوي.
د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې پیل شوي وو چې تر نن سهار یې دوام درلود. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې شل تنه طالب وسلوال وژلي او وسلې افغان سرتیرو ته پاتې شوې دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي په سید آباد کې افغان سرتیرو دوه ځای عملیات کړي چې په یو کې شپاړس او په بل کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دی وایي له وژلو شویو وسلوالو څخه یو دوه اتیا ملي متره توپ، پیکاوی، کلاشنکوپونه او موټر سایکلونه هم سرتیرو ته ورپاتې شوي دي.
تیره شپه د نجات په نامه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې په میدان وردګو فیض آباد ولسوالۍ کې شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګ د دې څخه یو اندازه مهمات او وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. همدارنګه په همدې ولسوالۍ کې د بیلو ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چې د ملي پولیسو او ملي اردو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي، څلور نور وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د خوګیاڼي په خبره په دغو عملیاتو کې د ملي اردو درې تنه سرتیري هم وژل شوي او شپږ نور شو. بل دی طالبانو د عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو رسنیو ته په یوه لیږل شوې خبر پاڼه کې بیا په سید آباد کې د اتو تنو پولیسو د وژلو ادعا کوي.
په لغمان کې دینی عالمانو، قومي مشرانو او یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو په یوه لویه غونډه کې په ګډ پریکړه لیک خپور کړی او پکې غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې دي له وژنو او جګړو لاس واخیستل شي. شاه محمود شینوار نور تفصیل وړاندې کوي.
د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د لغمان په سلګونو دیني علماو، جهادي قمندانانو او قومي مشرانو د یک شمې په ورځ په یوې پراخه غونډه کې وویل چې د روژې مبارکه میاشت د ځان وژنې، قتلونو او ورورژنې میاشت نه ده، بلکې دا د فضایلو او عبادتونو میاشت ده. دوی په یوه خوله وویل چې نور له حقایقو سترګې نشي پټولی او په همدې خاطر یې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي، جګړې او ورورژنې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړه. د غونډې ګډونوالو لخوا ترتیب شوی پرېکړه لیک د لغمان د سولې د ولایتي شورا غړي قاری رفیع الله له لوري ولوستل شو چې پکې راغلي:
موږ ټول دیني علما او قومي مشران د افغانستان د اسلامي حکومت د سولې او پخلاینې له پروسې څخه په کلکه ملاتړ کوو. نمبر دویم، موږ ټول ګډونوال په هیواد کې د ملي یووالي، تلپاتې سولې او ملي حاکمیت د ټینګښت په موخه د 2014 کال وروسته هم د خپلو امنیتي ارګانونو څخه په بشپړ توګه ملاتړ کوو. نمبر درې، موږ د افغانستان په داخلي چارو کې د ګاونډیو هیوادونو هر ډول لاسوهنه په کلکه غندو. نمبر څلور، موږ دیني علما په ډاګه اعلان کوو چې ځان وژنه شرعي سیمه نه لري، ځکه نو په دې اړوند د کابل او بلخ ولایتونو د دیني علماو د وروستنیو پریکړو څخه ملاتړ کوو. نمبر پنځه، ترهګری د بیګنا خلکو وژنه او په ټولنه کې د ویرې او وحشت فضا رامنځته کول یو ناروا عمل دی او د دغه ډول کړنو عاملین په آخرت کې د جهنم مول بولو. نمبر شپږ، موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه غواړو چې په هیواد کې د دینی مدارسو د جوړونې بهیر لا پسې زیات کړي، تر څو د ګاونډیو هیوادونو مدارسو ته زموږ د بچیانو د ورتګ مخه ونیول شي.
د لغمان د حج اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمی د علماو او قومي مخورو دغه غوښتنه پر ځای وبلله او په خبره یې چې په افغانستان کې د خکېلې خواوې د علماو دغه غوښتنې ومني.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو وکتل چې د لغمان د سلورګونې ولسوالۍ څخه د 200 شاوخوا علما کرامو دلته د ګډون کړی وو او غختنو اساسی هدف د دې محفل او مجلس دا و چې د یو خانه د مسلمانانو د عزت او د فضیلتونو میاشت رمضان مبارک راغی چې په هغه کې د قتل او قتال نه ټول خواوی باید لاس واخلي د علماء ډیره جدي غختنه و.
د غونډې پورسته برخه کې د لغمان والی ډاکټر فضل الله مجددی په خپل خبرو کې د روژې د میاشتې د اهمیت ترڅنګ د اسلام د مبارک دین په ارزښت رڼا واچوله او زیاته کړه چې اسلام د سلامتی او ورورګلوي د امن او د سیاسي او ټولنیز ژوند دین دی، نه د ویرې اچونې او ورورژنې. نوموړي هم د دیني علماو، جهادي او قومي مشرانو غوښتنو ته هرکلی وویل او په خبره یې چې هر هغه سالمې غوښتنې چې دولت پورې اړوند دي دوی ته د منلو وړ دي. مجددي علماو ته ډاډ ورکړ چې دولت ستاسې د هر ډول انتقادي بیانونو چې په هغه کې د ویرې، نفرت او باروتو بوی نه وي ملاتړ کوي او هیڅ یو امنیتي ارګان نشي کولی چې ستاسې په هغو بیانونو چې د اسلام د شرعي نظام د ټینګښت او د ټولنې د اصلاح لپاره وي وګواښي.
له فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې د لوړ پوړو چارواکو د دوسیو د زر څېړلو په هدف و لوی څارنوالۍ سره په ګډه یوه کمیټه جوړه کړي. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې وویل چې د دې کمیټې په جوړولو سره به له فساد سره روانه مبارزه لا چټکه شي. د عزیز الله لودین سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې کمیټې د جوړولو اړتیا څه او څه وخت به عملاً کار پیل کړي.
څه خبرې یاسته د باندې چې مونږ تقاضا دا و چې دا څارنوالۍ د مبارزه با فساد اداري باید راشي زمونږ دفتر ته، او زمونږ هدف دا و چې دوسیې چې تکمیلي دي باید تعقیب شي، دوسیې چې لږ و د دوی نه پوښتنه وکړو چې چېرته ورسي. زمونږ پیشنهاد لوی څارنوالۍ ته زم دا و چې یو کمیټې مشترک وټاکو چې دا دوسیې چې هلته لږ و دا زمینه مساعد شي چې زر دا دوسیې هغه چې جرمي و جزایی مسائل ده ویلی گیست محکمه تا چه حکم پی بانده صادر سی دوی آیتان را غلی دی دمونگ آیتان هم تاین سوی جی زب فکر کم چپتا نیشتی و رزق کار انشالا شروع کی دمونگ انتظار داده چه دمونگ دوسی پالماریگان را کپاتی نسی.
لفصاد سر دمو بارزه پا برخه که بده دغه کمیتی رول سوی آیا دغه کمیتا با مؤثر واقعی شی؟
دمونگ هدف داده چه زر دا دوسی و سی او جزایی مسائل ته کې وي محاکمې ته وي ولېږي چې حکم پرې باندې صادر شي. مشکلات مونږ ډېر زیات لرو، ځینې کسان دي چې د دوی دوسیې حفظ شوي دي. زه په دې باندې قانع نه یم چې د یو وزیر دوسیې حفظ شي.
تاسو همیشه دغه اندېښنه درلوده او دغه انتقاد مو کړی چې لویه څارنوالۍ د لوړ پوړو کسانو د دوسیو د څېړلو په برخه کې اقدام نه کوي. فکر کوئ چې د دې کمیټې په جوړېدو سره به د لویې څارنوالۍ دغه ستونزه هواره شي؟
انشاءالله مونږ کوشش کوو چې څارنوالۍ قناعت ورکو، ځکه چې دا مشترک هیئت ده د دوی لخوا د مونږ لخوا، نو یو سرعت په کارو کې پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویلي وو چې د لوړ پوړو کسانو اړوند مو 190 دوسیې لویې څارنوالۍ ته لیږلي. په دغو دوسیو کې به کومې دوسیې به تاسو لومړیتوب لري چې په دغه کمیټه کې به وڅېړل شي؟
دوسیې 190 دوسیې دي، په ګرده ماته مهم دوسیې دي چې باید په دغه باندې قضاوت وشي د محکم لخوا، لکه والیان، وزیران.
د کومو والیانو او کومو وزیرانو دوسیې دي کله ذرا وضاحت ورکړئ؟
دا څو ځلې ما ویلي دي، بیا فایده نه کېږي چې د دوی نومونه واخلم. خو په هر صورت د کمیټې کې انشاءالله جوړ شو، په دا شیانو باندې بیا یو غیر مجدد تور.
او دغه کمیټه به فزیکي چیرته فعالیت ولري؟ په لویې څارنوالۍ کې او که ستاسو په اداره کې؟
فرق نه کوي، کمیټه د کډمن په دفتر کې دوی تشکیل جلسه کې هم کولای شي څارنوالۍ کې. مهم دا ده چې په فساد ته مقابل کې جدي مبارزه وشي.
له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین چې تاسو ورسره د هغې ګډې کمیټې په اړه مرکه اورېده چې ټاکل شوې د لوی څارنوالۍ او د دې ادارې په ګډون جوړه شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د ستر تجارتي ښار سان فرانسیسکو په نړیوال هوایي ډګر پرون یوې مسافر وړونکي بوئنګ 720 الوتکې د سقوط له امله دوه تنه مړه شوي او لسګونه کسان زخمیان دي. د پیښې په اړه به نور جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورټ کې واورو.
دغه بوینګ الوتکه د جنوبي کوریا د هوایی چلند اسیانا شرکت و چې له سیول فرانسیسکو ته الوتې وه او 291 تنه مسافر پکې سپاره وو. الوتکې 14 کارکوونکي هم درلودل. د سان فرانسیسکو شاروال ادوین لی پرون یوه خبري کنفرانس ته وویل چې په مسافرو کې 10 تنه د جنوبي کوریا وګړي دي، 141 تنه چینایان او 16 تنه امریکایان. لی وویل چې دواړه مړه شوي کسان د چین دي. د پپېش کې د 50 زخمیانو وضعیت هم نازک بللی دی.
I'd like to say at this time with the help of so many people we have accounted all 300
زبای دوایم چې د ډیرو خلکو د مرستې په نتیجه کې موږ درې سوه وطنو مسافر او کارکوونکو ته ورسېدو. هر وګړي ته رسېدګي او دوه تنه خو مړه شوي، زیات شمېر کسان په نازک حالت کې دي. د سان فرانسیسکو په نړیوال هوایي ډګر کې پرون دغه الوتکه د ناستې پر مهال په شدت له ځمکې سره ولګېده او ماشین یې ورواخیست. د الوتکه د جنوبي کوریا د دوهم ستر هوایي شرکت وه. د پیښو په وخت د الوتکې د چت زیاته برخه راغورځېدلې، اور یې اخیستی او لکۍ یې هم ماته شوې ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی د تروریستي حملې امکان رد کړی او د امریکا د ملي ترانسپورت د امنیت ادارې د پیښو د عواملو د موندلو لپاره څېړنې پیل کړې دي. د اسیانا شرکت مشر یون یونګدو نن په سیول کې خبري کنفرانس ته وویل چې د الوتکې ماشین هیڅ ستونزه نه درلوده او د تخنیکي مشکل په خاطر یې سقوط نه دی کړی.